لاس بجه شوی اسلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوی بلی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل لخپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کله کوم په دې ساته خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای د قانون او غیر قانوني استل د افغانستان د راتلونکو لپاره یو جدي ګواښ دی او د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای چې په کندوز کې د دوی پر روختون د بمبارۍ په اړه د امریکا د پوځ راپور ورته د منلو وړ نه دی. همدارس د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم خبرو. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي. د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې په تېر یو کال کې تر 90 زیاتو پیغلو د ځان وژنې هڅه کړې ده. او امریکا له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وغځنډوله. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د شهیدانو، معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یو حکومتي کمیټه دې جوړه شي څو پر دې مسلې کار وکړي. د محل افغان کارګر په سعودي عربستان کې د افغانستان پر پاسپورتونو د کار کولو اجازه نه لري او ګڼ افغانان په سعودي عربستان کې د پاکستان او نورو هیوادونو پر پاسپورتونو اوسیږي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني له خولې وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کار کولو جوازونه د ترلاسه کولو لپاره اړتیا ده چې له هغه هیواد سره یو هوکړلیک امضا شي. د جوجان د درزاب ولسوالۍ په چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې دغلته تر 90 زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې ده. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل له دې ډلې 15 نجونو د تیزابو د څکلو په نتیجه کې ساور کړې او نورې ژغورل سوې چې له هغې هم یو شمېر یې معیوبې دي او پرله پسې درملنې ته اړتیا لري. کاغلی حشر زیاتوي د هغه شمېر دی چې د ولسوالۍ په روغتون کې ثبت شوی او ښایي اصلي شمېر تر دې لوړ واوسي ځکه یو شمېر کورنۍ دا ډول ستونزې پټې ساتي. په سیمه کې د بشري حقونو د سیمیز کمیسون مشرې مغفرت صمیمي وایي بېوزلي، بېکاري، جبري ودونه، په کم عمر کې د نجونو ودونه، په بدل کې د نجونو ورکړه، د ودونو لوړ لګښت هغه علتونه دي چې د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د ځنګلونو په برخه کې کوریایي متخصصان وایي دوی غواړي له افغان متخصصانو سره په ګډه په افغانستان کې د ځنګلونو د احیا په طرحه کې همکاري وکړي. پر دې مسلې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر د کوریایي متخصصانو د یو پلاوي سره یو ځای له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وغځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجهه پاکستان ته نه ورکول کیږي چې وختلې د امریکایي الوتکو پرې اوپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 ډوله جنگي الوتکو د پیرولو پریکړه وکړه او پلان یې درلود چې د دې کار لپاره نږدې 100 میلیون ډالر پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کراکر وویل چې دی به د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسیږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لازم اقدامات وکړي. د کراکر دریځ هغه نارضایتي څرګندوي چې په کانګرس کې د پاکستان د دریس پاړه لري او وای پاکستان د هغه افراطي وسلوالو چې پر افغانانو او امریکایي سرتیرو حمله کوي یا املاتړ کوي او یې په خپل خاوره کې زغمي او همدارنګه په افغانستان کې د سولې له هڅو سره همکاري نه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نن مسکو ته ځي څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي. په پام کې ده چې سټیفن دمیسټورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د هغو نورو هڅو په اړه بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره باید ترسره کړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړه پکې روانه ده د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفانو د بېلابېلو ډلو له استازو سره تماسونه لري او ځکه د خبر اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم چانس زیات دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل لاوروف پرون په سوریه کې د اوربند په اړه چې ډاډمن نه دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې او دواړو په دې برخه کې پر نورو اقداماتو هم موافقه وکړه. په پام کې ده د ازادي راډیو د ازادي څانګې همکاري خبریالې خدیجه اسماعیلوه تبه چې اوس مهال په بند کې ده نن د ملګرو ملتونو لخوا په سختو شرایطو کې د بیان له ازادۍ سره د مرستې په خاطر د مطبوعاتو جایزه ورکړل سي. اسماعیلوه چې د ازادي راډیو لپاره یې تحقیقاتي راپورونه برابرول تیره میاشت د ګلمیرو کانو په نوم د یونسکو د 2014 کال د مطبوعاتو د ازادۍ جایزه وګټله. اسماعیل اوس هم مهال د آذربایجان د حکومت لخوا په دې پلمه چې مالی په ورکړه کې درغلۍ کړې ده بندې شوې ده. څارونکي باور لري چې د دولتي چارواکو د درغلیو په اړه د تحقیقاتو راپورونو جوړول د دغه بند کېدو علت دی. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشکار تر وایي د روسیې د تیری د پشتنبولو لپاره ناټو د بالتیک په هیوادونو او په احتمالي توګه پولینډ کې د ځمکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. کارتر دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ هغه خبریالانو ته چې له نوموړي سره د جرمني ته د سفر پر مهال ملګري وو دغلته د امریکا د اروپایي قمانداني مرکز دی وکړې. کارتر وویل د ناټو متحدین د مځکنیو څلورو کنډکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي چې هدف یې له 4000 سرتیرو څخه دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو مقام وایي په افغانستان کې د قانون غیر قانوني استخراج بې ثباتي زیاتولی شي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي په کندز کې د دوی پر روغتون د بمبارۍ په اړه د امریکا د پوځ راپور ورته د منلو وړ نه دی. نن د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ازادۍ د بیان په اړه مو د اطلاعاتو او کلتور له وزیر سره خبرې کړي.
دون لږ وخت کې دغونه ازادي په جهان کې نه وه راغلې. په افغانستان کې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه.
نور موضوعات هم لرو. پاکستان د امریکا د ولسمشری د کاندید ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو غوښه ښودلې چې وایي د اسامه بن لادن په موندلو کې همکار ډاکټر به په زور له بنده خوشي کړي. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګ کې مو له هغه پکتیاوال ځوان سره خبرې کړي چې په بدو کې د نجونو د ورکولو د ناوړه دود پر ضد د اعتراض بیرغ پورته کړی.
زما مخالفت لوی کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی. سیاغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي، زما خوندیم قرباني دي، ستا خوندیم قرباني دي، بل خوندیم قرباني دي.
تاندې څنګه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل ملبن وایي د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. د نوموړي په وینا غیر قانوني کان کیندنې له وسلوالو ډلو سره مرسته کولی شي، زورواکي به نور هم پیاوړي کړي او په افغانستان کې به بې ثباتي زیاته کړي. د اروپایي ټولنې دا جنمارکي ډیپلومات همداراز وایي دا مسله به د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر ضد په یو کنفرانس کې مطرح کړي. په دې اړه د ښاغلي ملبان د څرګندونو جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانون استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولی شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډېر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یوه لویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملی بن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو. کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملی بن ازادي راډیو ته وویل یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونهنیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل څېړونکو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. ویل دا واقعا د خلکو له ګټې د دفاع موضوع ده. ملي بن وایي هغه څه چې موږ یې اوس ترسره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپلو موندنو نتایج عام ولس، عامو افغانانو، رسنیو، سیاستوالو او د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو، څو دوی پوه شي چې دا مسله نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. زما په باور د دې مسلې راپورته کول تر ټولو غوره څه دي چې موږ یې کولی شو. هغه وویل دوی به همدارنګه له هغه حکومتي او غیر حکومتي ادارو ملاتړ هم وکړي چې غواړي په افغانستان کې د قانونو استخراج قانوني او معیاري کړي. هغه ملي بن وویل دا اړتیا په پراخه توګه محسوسیږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅوو.
په افغانستان کې د خپل سرو کان کیندنو په اړه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي څرګندونې مو اوریدي چې وایي دا کار د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه ده او په افغانستان کې بې ثباتي زیاتولی شي. ستاسو په سیمه کې د قانونو وضعیت کوي څنګه دی؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1903 شمېره اس ام اس کړئ. په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکوو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای په کندز ښار کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه څرګندې د دې ټولنې لپاره د قناعت وړ نه دي. د ام اس اف چارواکو پرون په کابل کې وویل د شوی حمله په اړه لا ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به په کندز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روختون د امریکایي ځواکونو د برید په اړه یوازې پر پوځي څېړنو قناعت ونه کړي. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مسؤل ګیلیم مولینی وویل تر هغه چې دوی ته قانع کوونکی ځواب ور نه کړل شي د کندز ښار د بی پولي ډاکټرانو روختون ته به خپل پرسونل وانستوي.
including our colleagues who survived the traumatic attack back to work
مختر هغه وخت خپل ټیم او هغه کارکونکو چې لبري د ژوند دی وتلی په کندوز کې په کار نشو ګمارلې څو په افغانستان کې په جګړه کې د هکې لوغاړو لوري د داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي قوي ضمانت ترلاسه نکړو.
خاغلی مولینی وویل که په جنگ کې خکیل اړخونه د بشري حقونو د سازمانونو او جنگي وزشو مقرراتو پر خلاف عمل وکړي د ملکی کسانو مرګ ژوبله به زیاته او د روغتي خدماتو رسول به ګران شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر جوزف ویتال په دې اړه د جمعې په ورځ د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د کندز ښار پر روختون د امریکایي ځواکونو هوایی برید جنگی جنایت نه بلکې یو تیروتنه و. په راپور کې راغلی چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو 14 کسان د پیښې په تړاو پوښتل شوي او 100 تنه له قماندانۍ ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال گل لال وای چې د کندز د روغتون د پیخې په څېړنه کې په کار ده چې د بشري حقونو سازمانونه او کمیسیونونه برخه ولري او کننو حقایق به روښانه نه شي.
د افغانستان ډېره ورته قضایاو کې همیشه هم اطلاعاتي قواوو هم امریکایي قواوو خپل ځانونو ته برات ورکړی. دا پایلې هغې ته هم قابل د قبول نه دي او قربانیانو کورنیو ته هم قابل د قبول نه دي. نو مونږ هم د دې پیښې بې طرفه او خپلواکه څېړنه غواړو تر څو پورې هغه اصلي حقایق چې دي هغه ثابت شي چې آیا دا اداري صحوه وه او که دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د بې پولې ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې د کندز په پیښه کې د امریکایي ځواکونه یوازې بخښنه غوښتل کافي نه دي. دا ټولنه دا هم وایي کوم غرامات چې وژل شوو ته $6,000 او هر ټپي ته 3,000 په پام کې نیول شوي دا هم کافي نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندز کې د اماراتو د 3 میاشتې د ټولنې لخوا پر 3,000 بې ځایه شویو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. دا کورنۍ وایي چې دا ډول مرستې د دوی لپاره کفایت نه کوي او له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمه کې پوځي عملیات وکړي او طالبان ترې وباسي څو دوی وکولی شي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه یو راپور برابر کړی.
په کندز کې پر 3,000 بې ځایه شوو کورنیو باندې د بشري مرستو د ویشلو بهیر پیل شو. دغه بشري مرستې د اماراتي 3 میاشتې موسسې لخوا پر هغو 3,000 کورنیو باندې ویشل کیږي چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د دغو مرستو د ویشلو د بهیر په اړه د کندز والي اسدالله عمرخیل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې داسې وویل:
د ای کومک 50 کیلو آردس، 24 کیلو برنج.
د دې مرستو ډیره برخه وړه وریجې، غوړي او لوبیا جوړوي چې پر هرې کورنۍ باندې 50 کیلو وړه، 25 کیلو وریجې، 5 لیټره غوړي او 4 کیلو لوبیا ویشل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دغه مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي. دوی همدارنګه له دولت څخه غواړي څو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه څو تنو یې ازادۍ راډیو ته داسې وویل: په همدې حال کې یوه میرمن چې له خپلو ماشومانو سره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر د میډیټیک دفتر مخې ته په تمه ولاړه ده، هغه وایي چې دولت باید د دوی سیمې امن کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
مونږ خپل کلي نه ورسوي، مونږ در په در مونږ سره کومک نه کوي. د مونږ کلي تصفیه کې بیرته مونږ خپل کلي ته راشو، دا کومکونه مونږ ته راکوي. مونږ ته هیڅ کفایت نه کوي. مونږ واړه بچیان لرو، د خوراکوالم ډیر دي نه کوي.
د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندز ولایت په یو شمیر سیمو کې د دولتي ځواکونو لخوا د شفق په نوم عملیات پیل شوی و چې له کبله یې 3,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي، خو تر اوسه پورې د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري او ډیر ژر به په دې ولایت کې یو شمیر سیمې تصفیه کړي او بې ځایه شوو کورنیو ته به د تګ زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ولسمشر اشرف غنی څه وخت مخکې د طالبانو له وروستۍ خونړۍ حملې په دوام افغان امنیتی ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو امر وکړ چې له دې سره په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شو. د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځ سیمې په دې وروستیو ورځو کې د سختو جګړو او نښتو شاهدې وې. د طالبانو د مهمو غړو د وژلو لپاره دا ځانګړي عملیات ویل کیږي چې تر ډیره بریالي دي. نوریاس نوری په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
په کندهار کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې چارواکي د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مولوي حیات الله چې په حاجي لالا مشهور دی د وژل کېدو خبر ورکوي. نوموړی له خپل مرستیال او لسو نورو کسانو سره د کندهار اورزګان د لارې په اوږدو کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اکشن بې د ورځې په نښتو کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندهار اورزګان د لارې د خلاصولو په هدف ترسره شول. ښاغلی دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې دولتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو هم سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې وسله والو طالبانو په وروستیو ورځو کې د اورزګان ولایت د نیولو لپاره حملې تیزې کړې دي. د وسلو او هیروینو د قاچاق یوه مهمه لاره هم له همدې ولایت تیریږي. د رویترز په لیکنه د ناتو پوځي چارواکي په دې باور دي چې که اورزګان سقوط وکړي طالبان به ورڅخه پر هلمند او کندهار د حملو لپاره د یوه مرکز په توګه کار واخلي. د کندهار له څنګ لوري زابل څخه هم چارواکي د طالبانو د یو نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبره کوي. د زابل د امنیت آمر سمنوال غلام جیلانی فراهي ازادي راډیو ته وویل چې نښته د دوشنبې په شپه په میزان ولسوالۍ کې شوې وه. په عین حال کې په شمال کې افغان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان ولایت په اوو ولسوالیو کې شاوخوا 400 کلي له طالبانو تصفیه شوي دي او په سیمه کې د شفق د عملیاتو په چوکاټ کې د نوید عملیات روان دي. د 209 شاهین قلو اردو د ارکان رئیس عبدالرؤف محتاج وویل
ای عملیات در افغانستان ای عملیات نوید
په افغانستان کې د 1159 کال د شفق د پسرلنۍ او عملیاتو په چوکاټ کې د امید عملیات خو لاس تر وړنو او دښمن ته رسیدلو تلفات ته په پام سره تر ټولو بریالي عملیات چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی. خو یو شمېر اوسېدونکي اندېښمن دي چې ښایي د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته وسله وال طالبان بیرته د دوی سیمو ته ور وګرځي. یو شمېر اوسېدونکو هم د دغو عملیاتو په جریان کې خپل کورونه پرېښي دي. افغان پوځي چارواکو دغه راز تېره اونۍ د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه د وسله والو طالبانو د ایستلو خبر ورکړ. دوی په دغو عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تخار امنیتي چارواکو هم د تېرې شنبې په ورځ د اشکمش ولسوالۍ لپاره د مولوي حنیف په نوم د طالبانو د نومول شوي ولسوال او د هغه د شلو ملګرو د وژل کېدو خبره وکړه. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یک شنبې په ورځ وویل چې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی دی.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه سوشي به ورسته په همدې پروګرام کې.
نن د مې درېمه نیټه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. آزادو رسنیو د یو شمېر ستونزو سره سره په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې خواده وکړه. دا مهال په افغانستان کې ګڼ شمېر ټلویزیوني شبکې رادیوګانې او رسپانې فعال دي، خو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ستونزې هم لاشته. اجمل اند د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی دي چې دای په خپل په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول ارزوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لوی لاسته راوړنه د قلم او د بیان ازادي ده، او زه دا په جرات سره ویلی سم چې په دغونه لږ وخت کې د قلم او د بیان څومره زیاته ازادي چې په افغانستان کې راغلې ده. زه په یقین سره ویلی سم چې په نړۍ کې به دې ساتي او که مثالونه ولري
جهانی سب تاسو چه راغلی د اطلاعات و فرهنگ وزارت تا د تاسو په وخت کې کاراته د خپلو کارونو په اړه وایي چې څه ستونزې مو په مخ کې پراتې وي او څومره پرمختګ مو پکې کړی؟
څو کارونه چې مشکلې دي، یو مو د ژورنالیستانو څخه او د حقوق دانانو څخه د رسنیو مثلا د چارت میسن منځته راوړي دي. بل مثلا د ټولیزو رسنیو د جواز اکثر مو دغه کړي دي، منځته راوړي دي. دغه راز مو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ یو کمیسیون جوړ کړي دي، هغه په خپله هم د ژورنالیستانو سره ډېره مرسته کوي، لیکوالانو سره ډېره مرسته کوي. دغه راز مو د لیکوالانو د ژورنالیستانو د خبریالانو دغه راز د هنرمندانو د حمایې دپاره د اکوزامو د ډېر زیات وړولو چې اته چنده لس چنده اته دولس چنده پورې رسېږي یو لایحه ترتیب کړې ده. هغه دا ګړۍ په عدلیې په وزارت کښې ته پر هغه باندې کار کېږي، او کله چې منظوره شي ما سره په خپل شخصا جلال پاک جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې هغه به ژر تر ژره تشویبوي او د ژورنالیستان ګواکي اطلاعات فرهنګ وزارت به د ژورنالیستانو د لیکوالانو د مترجمینو د حمایې په یو مرکز باندې بدلېږي. شل دوه ویشت کتابونه په دا یوه کال کې چاپ کړي دي.
جهاني صاحب، تاسو د رسنیو د څار د یو کمیسیون یادونه وکړه، د دې کمیسیون په اړه که راته ووایئ دا څه ډول یو کمیسیون دی او په رسنیو څه ډول څارنه کوي؟
هغه کې ډېر تکړه تکړه ژورنالیستان او حقوقدانان هغه کې برخه لري، نو دغه د رسنیو د خپل سریو د مخنیوي دپاره دغه کمیسیون هغه دی چې شکایتونه ورته رارسېږي او هغه شکایتونه بیا څېړي دفتانو حکمونه کوي، او تر څېړلو وروسته هغه و هغه خپلې مراجعې ته د اوبو خلکو شکایتونه رسېږي. که چېرې مثلا دعوه بېخي وکوکي وي نو هغې خبره امکان لري څارنوالۍ ته ورسېږي، چې هغه د اطلاعاتو کلتور د وزارت کار نه دي، بلکې هغه د کمیسیون کار دی. هغه د کمیسیون کار هم نه دي، بلکې د دوړ د صلاح مقاماتو چې دغه د شکایتونه چې هغوی کار دی. داسې خبر دی، ځکه چې په افغانستان کښې خو د مطبوعاتو ازادي لکه ما چې وختي درته وویله په دومره لږ وخت کښې دغونه ازادي په جهان کښې نه وه راغلې. په افغانستان کښې یو دم د مطبوعاتو ازادي راغلله، خلک د دې ازادي سره بلد نه وه. ځینې خلک شعوري او ځینې خلک غیر شعوري، ځینې سرغړونې کوي، پر خلکو باندې بې ځایه تورونه لګوي، یا مثلا ملي ارزښتونه په پام کښې نه نیسي، یا مثلا دیني ارزښتونه په پام کښې نه نیسي.
جهاني صاحب، د بهرنیو مرستو په کمېدو سره یو شمېر خپلواکې رسنۍ اغېزمنې شوي دي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو د ملاتړ د مالي ملاتړ په برخه کې، البته د خپلواکو هغه رسنۍ چې دولتي نه دي، په دې ملاتړ کې څه امکانات لري که نه؟
په دې شک نه شته چې د خارجي مرستو د کمېدلو سره پاکستان کښې که اقتصادي بحران ونه بولو نو اقتصادي مشکلات حداقل منځته راغلي دي، او د اقتصادي مشکلاتو د دوکاندار څخه نیولې تر محمود ووتلې وه، کارګر ووتلې، ژورنالیست پورې، تر هر چا پورې په ژوند او په زندګۍ باندې اغېزه کړې ده. نور امکانات چاته فرهنګ په لاس کښې نه لري چې هغه یې د خپلواکو رسنیو سره مثلا مالي مرستې وکړي. هغه نو د کار د عمومي اجتماعي وزارت یا د مالیې د وزارت یا د نورو وزارتونو کار.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبرې کولې. او اوس هم د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو چې اجمل تورمان بخښنه غواړم چمتو کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د سړي تښتونکو لخوا د ماشوم اباسین ځاځي د تښتونې او وژنې په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې د اباسین د پلار حاجي عبدالغیور له قوله لیکلي چې د زوی قاتلین باید اعدام شي. ویسا لیکلي چې د اباسین پلار پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس له ده سره په تلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د ماشوم زوی وژونکي به یې علني اعدام شي، او په کار ده چې د حکومت مشران خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. هیواد خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤلینو د دولت د درېګونو قواوو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې د دغه دوسیې په برخه کې د محکمو په پریکړه کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په مطلب کې راغلي د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤلینو ادعا کړې چې په بیلابیلو ولایتونو کې 300 ماشومان د سړي تښتونکو په منګولو کې دي. دغه مرکز د یادو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. هیواد په خپل دغه مطلب کې وړاندې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز د رئیس خان زمان امرخیل په حواله لیکلي چې هره شیبه دا امکان شته چې دغه ماشومان د اباسین له برخلیک سره مخ شي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، کیسه ګرمه ده. حکومت مجبوره ده د دنیا له شرمه د خلکو له ډاره او د ولس د آرامۍ لپاره یو څه ووایي او خپل قاطعیت په الفاظو کې ښکاره کړي، خو اوس چې قاتلین نیول شوي کیسه ورو ورو سړیږي. په مطلب کې راغلي، د حکومت او محاکمو د قاطعیت کمۍ ته په پام داسې اټکل کیږي چې که د ولسمشر ځانګړې توجه نه وي نو د اباسین قاتلین به بیا آزاد شي. په ښار کې به د اباسین د کورنۍ او پلار په شمول په لسګونه خلک تهدید او ترور کړي او بیا به حکومت د بلې ورته پیښې په سر همداسې جدي قلقلې وکړي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې دی. خپرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د جوجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په تیریو کال کې دغلته تر 90 زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې ده. د ځنګلونو په برخه کې کوریایي متخصصان وایي دوی غواړي له افغان متخصصانو سره په ګډه په افغانستان کې د ځنګلونو د احیا په یوه طرحه کې همکاري وکړي. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالتونو له پاکستان سره د F-16 جنګي الوتکو د پیرولو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته چې څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نورې خبرې وکړي. او په پام کې د ازادي راډیو د ازادي څانګې همکاري خبریالې خدیجه اسماعیلوی ته به چې اوس مهال په بند کې ده، نن د ملګرو ملتونو لخوا په سختو شرایطو کې د بیان له ازادۍ سره د مرستې په خاطر د مطبوعاتو جایزه ورکړل شي.
پاکستان د امریکا د ولسمشری د څوکۍ لپاره پرمخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د ده د هغو څرګندونو له کبله له غوسې ډک انتقاد کړی چې ویلی دي پر دې هیواد به د زور له لارې هغه پاکستانی ډاکټر خوشی کړي چې له CIA سره یې د اسامه بن لادن په موندنه کې مرسته کړې. ډونالد ټرمپ همدارنګه د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي، که دی ولسمشر شي نو په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو حضور ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د رویټر خبری آژانس د راپور مهم ټکی اجمل اندوړندې کوي.
نه شپېته کلن میلیاردر ډونالد ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ مخکښ دی، په دې وروستیو کې د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل که چیرې ولسمشر انتخاب شي په دوو دقیقو کې به پر پاکستان ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي. نوموړي ویلي اسلام آباد د امریکا له متحده ایالاتو څخه ډېرې پراختیایي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل، د ښاغلي ټرمپ د ناسم درک پر خلاف پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو مستعمره نه ده. په دې بیان کې راغلی دي د ډاکټر افریدی برخلیک به د پاکستان محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي، نه ډونالډ ټرمپ، حتی که د امریکا ولسمشر هم شي. دا بیان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15 کلیز سره په یو وخت راځي. 15 کاله مخکې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په بټ آباد کې پر هغه کور عملیات وکړل چې اسامه بن لادن پکې اوسېده او نوموړی یې وواژه. واشنگټن ډاکټر شکیل افریدی ته د یو تل په سترګه ګوري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته کړي. خو پاکستان نوموړی په 2012 کال کې د لشکر اسلام د وسلوالې ډلې سره د اړیکو په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. ډاکټر افریدی دا تور رد کړی. دا حکم وروسته لغوه شو او دا مهال ډاکټر شکیل افریدی د یو ناروغ د وژنې په تور د محاکمې په تمه دی. د پاکستان او ډاکټر افریدی په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په مقدماتي انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي، زه به دوی ته ووایم چې هغه خوشی کړي او زه ډاډه یم چې دوی به یې خوشی کړي، ځکه موږ پاکستان ته ډېره مرسته ورکوو. ډاکټر شکیل افریدی همدارنګه په پاکستان کې د واکسینو د جعلي کمپاین په ترسره کولو هم تورن دی، د کوم په ترڅ کې چې نوموړي ظاهرا د ډي ان ا هغه نمونې راټولې کړې چې د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې سره یې د اسامه بن لادن نښه کولو کې مرسته کړې. د فاکس نیوز سره په مرکه کې ډونالډ ټرمپ ویلي د دې پر ځای چې لس زره امریکایي سرتیري د 2018 کال په پای کې له افغانستان څخه وایستل شي، نوموړی په دې هیواد کې د پاتې کېدو د دوام ملاتړ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د قانون استل دلته په هلمند کې هم کیږي او د پارلمان یو وکیل هم لاس پکې لري. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د برامچې په سیمه کې ډیر قانونه په غیر قانوني ډول پاکستان ته قاچاق کیږي چې ما په خپل ستر ګولیدلی. عبدالرزاق له هلمند نه لیکي د هلمند د برامچې سیمه نه قیمتي کاني پاکستان ته قاچاق کیږي. تحصیل زلان له ننګرهار ولایت د پاس پچیری سیمه څخه لیکي زمونږ په سیمه کې قانونه لانی دي کیندل شوی، خو زورواکي د کیندلو لپاره لارې چارې جوړې کړي. صفت الله هلمندای لیکي وسلوال طالبان د قانونو څخه زیاته ګټه پورته کوي. له نورستان نقاری محمد مدنی لیکي په نورستان کې هم غیر قانوني استخراج کیږي، خاصه توګه د هلمند په کمدیش سیمه او د مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې او بیا خاص پاکستان ته د قاچاق په ډول انتقالیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د تاند څنګه او ورپسې د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته راوبلم.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې د نجونو ورکړه، هغه چې عالمان یې د اسلام له نظره ناروا عمل بولي خو په افغاني ټولنه کې روا دی. هغه دود چې ګناه پلار ورور یا تر کړي خو بدل یې له یوې بې ګناه لور خور او یا وریرې نه اخیستل کیږي، د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړې ژوندې ته نه پرېښودل کیږي.
ډېره مشکلات سره دا مواجه کیږي. ته ښځه د بسو چې ډېره شکنجه کوي خودکشي کوي.
دوستانو نننې تاندې څنګه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په ځینو سیمو کې دغه دود لمنځه وړل شوی او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خبرونه کې اوري. زه نورګل شفق یم. ملګرو وایي د جهالت په زمانو کې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې، اوس نجونې ژوندۍ نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څیر ننوستل کېږي. وایي د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینځې په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل ورور پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپل لور خور او یا کومه بله خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینځې په څیر چلند کوي او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندۍ وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې، خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی و پور بود چا ورته کېښو چې دغه پیسې ورکړه ساز خلاص شو. هغه سوز به چېکتر مړی بېکرار ورته یخې سړی به ډډه و چې خو جوړه مې کړې ده هغه به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخې وې مخ سړي ته به لاس کې ورکړه چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپینګیري کېناسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورې کېږي چې بدي په خیښې ته مومنه شي نو جلکۍ یې رواج وګرځولې.
هو هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپلو لخوا داسې پور وسوځول شي. په بدو کې د ورکړل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یو.
نوم مې قاري احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. د ما خپل ترور ځای و، دې باندې د قتل ده اوسله. بیا جرګې پر اساس باندې سره رقم توسو چې په دوی باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لږ درې دانې وریرې پکې ورکړلې، چا ته ورکړې دي. هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. د نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلن ډېر خراب وي. د مړې ژوندي ته نه پرېښودل کېږي، البته که خلک ښه کورنۍ وي ښه وي نو هغه به یې ښه وي ورسره چلن، خو لیکن اوس خدای شته څه ورسره چلن خراب ده.
اسمه بنفشه محصل صنف چهارم تاریخ.
اسمه نوم بنفشه ده، زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم. یو هلک یو څوک وژلی و، بیا د کلي سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغه نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده، هغه یې وهله ټکوله یې. ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خورې تا ته چې ګورو هغه رایادېږي. د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشوه کولی، او ورته ویل یې چې که تا بېرته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډېره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې آخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا ده ته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي، او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. د اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي. زما خوندې هم قرباني دي، ستا خوندې هم قرباني دي، بل خوندې هم قرباني دي، او راته د مننه وړ نه دي. بیا هم چې دوی زه کلي وچړلم، زه غلی کې نه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅاو، د هغه دوی څکوم وحشت او جنایت کوو، او د هغو بیه به جنکو ورکوله. د ماته د منلو وړ نه و، او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې که حرکت یو نفر هم پیل کړي، ویل څه شی ورسره وي؟ صداقت او له زړه له خلاص حرکت وي، او جمع قرباني ورسره وي. هغه حرکت نتیجه ورکوي، یعنی یو نفر باید د نورو د تغییر لپاره، د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي.
د قانون نه پلي کېدل، ناامني او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي. داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمهیز دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي او زیاتوي،
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپېژندل شي. بالاخره زمینه او دې ته مساعده شوه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي. په دغه قانون په موادو کې هم دغه بد ورکول تاوتریخوالي بلل شوی، او دې ته د جرم صبغه ورکړې ده که څوک دا کار کوي دې ته باید جزا ورکړل شي. متاسفانه هغه اړوندې ادارې په دې ونه توانېدل چې د قانون واکمنۍ منځته راوړي. د امنیت نشتون د بل دلیل ده، د خلکو د پوهې سطح ټیټوالی د بل دلیل ده.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل له غوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي. نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي، او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده، او نکاح یې جواز لري او که نه؟ په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې د دینی فهم د کمزورتیا او د کمی په وجه باندې د موږ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصلې کوي. اسلام
د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده د کسر جزا معلومه ده چې تاوان ده هغه هغه جنایت کرده چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کیږي قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کیږي دا اصلا هغه چاته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی هغه هېڅ جنایت نه ده کړی یعنی یو ناروا کار ده. دا هم یو مهمه خبره ده دغه بدو کې چې کومه جریه ورکول کیږي هغه بیا نکاح ورته تړل کیږي چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کیږي خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده دغه عقد اصلا فاسد عقد ده.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین داعیالحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکی ملا د جرم شریک بولي. ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولې دي.
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي. دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو دپاره جدي هلې ځلې کوي نه یوازې بدوار کول نور ډېر کارونه دی چې مخصوصا د ښځو دپاره د میراث موضوع دی د خشونت موضوع دی د تعلیم او صحت دې باندې شدید کار کوي. مونږ دې مورد کې تقریبا 15 عنوان کتابونه مو لیکلی او سیمینارونه مونږ اخیستی مرکز ولایت ولی تاسو ته پته ده چې یو فرهنګ چې تا ډیر پخوا خلق باندې تاثیر لري هغه په ضد مبارزه کول وخت غواړي.
ملګرو څرګنده شوه چې په بدو کې د نجونو ورکړه نه قانوني او نه هم اسلامي اساس لري. دا د شریعت او قانون خلاف یو دود او رواج دی چې په ځینو سیمو کې یو شمیر قومي مشران د دوو کورنیو ترمنځ د قتل د موضوع د حل لپاره استفاده ترې کوي او ظاهرا ستونزه له منځه وړي. نو په دې موضوع کې لومړی مخ همدغو قومي مشرانو ته وراوړي دوستانو او د نیوکې ځای هم همدوی بلل کیږي. خو او ځینې قومي مشران په دې هڅه کې دي چې داسې ناوړه دودونه له منځه یوسي او یوه متبادله لار ورته پیدا کړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ ښاغلی ولی محمد ځاځی همداسې یو قومي مشر دی چې د خپلې سیمې خلک یې په دې رضا کړي چې په بدو کې د بې ګناه نجلۍ په ځای ځمکه ورکړي. د مرکو جرګو په اصطلاح کې ځمکه له ناموس سره مشابه بلل کیږي. دی وایي چې په بدو کې ورکړل شوې نجلۍ سره تاوتریخوالی کیږي او وروسته بیا قومي مشران د مقتول کورنۍ له دې کاره نشي منع کولی نو ځکه یې دغه متبادله لار ورته ټاکلې.
بادو کې رو کړې تیم ته ساس کې رو کړې ته مور پلار ته په ډاډه نشي ورتلی دی مور پلار نوم دلته د ډاډه نشي اخیستلی د پلارګانې یا خپلو بچیانو ته د ماماګانې نوم نشي اخیستلی نو خل دې ته مجبور شول چې دا ډېر یو غلط رواج مو طرف پاتې شوی دی باید دغه رسم رواج مو د منځه ایستو په خپل کلي کې مو دغسې فیصله کړې دی چې یو سړی جګ شو څوک یې مړ کړو سړی د هغه په بدل کې به جنۍ نه بلکې منځکه ویر کړه ټول طرفدار شوي دي چې باید په بدو کې جلکۍ درنه کړلی شي او په بدو کې منځکه ویر کړلی شي. شاید دغسې دی لکه د جلۍ ورکول تقریبا 50% د منځه لاړ دی اوس هم ډېر شدید کار پر روان دی چې دغه رواج بیخي ختم شي.
ښاغلی ولی ځاځی د خانولي عادل مبارزه پر ځای بولي دوستانو او ملاتړ یې کوي. دی وایي چې دوی هم په خپله سیمه کې د ځوانانو کمیټې او شوراګانې لري چې د ناوړه دودونو پر ضد ولاړېدو ته هڅوي او لکه دوی چې ځینې داسې ناسم رواجونه د ځوانانو په مرسته له منځه وړي نورو ځوانانو ته هم ښایي چې ورته کار وکړي.
مو په خپله د ځاځیو په قامونو کې په کلو کې کمیټې شوراګانې لرو ټوله د ځوانانو نه جوړې شوې دي. دا ځوانان غواړي چې د کوم ناوړه رواجونه یا داسې رسمونه مو تر پاتې شوي دي چې هغه نن سردر ګرځېدلي دي. اوس مو په خپل کلي کې د ولول په باره کې یو پریکړه کړې ده د ټولو کلیوالو په خوښه ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې د پښتنو په سیمو کې ولول 500,000 شپږ لک افغانۍ تر 10 لک افغانۍ پورې په خپلې تابې ولول اخیستلی کېدو دې ته د ټول خلک لیواله شول چې دغه نتایج ښه نه دي باید د دې ولور په مخې کې یو څه وکړو. بیا ټول سره راټول شو د 2 لک افغانۍ مو د ښځې یا د جنکۍ ولور وتړلو داسې څه نور رواجونه چې هغه ډېر غلط رواجونه وو د متاسې د اسلام او د شریعت سره په ټکر کې وو. ځوانان وخت دی چې دا هم د منځه یوسي.
همزولو په دې هیله چې د ښاغلي خانولي عادل په څیر د ځوانانو مبارزه رنګ راوړي، د خپلو خویندو د حقونو دفاع وکړي او هیڅ ورور بې خور او هیڅ خور بې وروره نشي، دا تاندې څانګې همدلته بس کوو. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روان خبرونه کې د یوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نورو افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلا د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې یې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یولسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یولسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلاندر زه بس په هغه باندې په 2,00,000 افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل دا نامزاد مې هېڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته 14 کلنه وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه 15 کلنه سم، خدای ما ته یوه لور راکړ. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګې څوک یې تیل وهي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نه سم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې نجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مرس و ماته په قندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي زده باندې نسي وتلی. فرضاً یولسم صنف دشتارچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخت چې زه به تر مکتبه تلم، په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافرې نارې وهلې، یو به شي او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتم به د خوشایو ډکه وه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د 5 اولادو مور سوې وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو وه، په پښو به مې تنها تړه، دوی به مې زنګول او ما به درس وایه. تر هغو چې دغسې به بیداس هم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړی کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې روکړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ دا وایي.
متاسفانه چی پینزم ده جدی بیزه گرفتار اکلما زندان تی واچوال و اقا وقتی چیز زندان تا ولویده ماشپش اولاده دلود چی او میلیده چی دیو خواته البته دولتی کسانو کشوالم چی باید ازویسم او دبل خوا ما لیدله چی دوی پده خلق بند ظلم ناروا شروع کرده زما خپل را خواست داوی چی باید زبا خپلا یو آزای خواه و مجاید استم نو داقا زیز خبیا و مزیفتن کابل ترالم کابل که نویا پا یالس شپیته که دلتا یو تعداد مجایدین دیسگیر سوا چی اغو موج قلم داد کلو دخپل دزان دخلاصون دپاره بیازه هم لکه نورو قوند و غندی زندان تولارم
زمک پټولنه کې چې کله یو میرمن زندانی شینو خلق او کورنۍ په خې نظر نه وته ګوري میرمن کاکړ وای کله چې له زندان آزاد شونه د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زندانی و میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخی خاطرې هم یادوي
زندان خو کسرې وې چې ولا شزای دې هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي هغه چې د من لاسته ورسه دل دل جزاگانی را که چه فیزیکی جزاگانی چه روی جزاگانی مثلا روی جزاگانی را تو ویلی چه سازوی ده مکتب لارا موتر و حلی دی خدا نخصه ده بین لاری چه ما تا دار دیر مشکل و پده چهارشنبه دقیه وکی چه بله چهارشنبه سا ده ادام وقتی ما دخلی ها رو وقت ما چهارشنبه 15 بجه که زخلاص سن بیت سکه فقط چهارشنبه و که بسیدی و تا قوز غجرا و فقان سو چه می بیست می بیست در چلتا و لانا ول تخلاص سوه دغس چې تاسو مینه پېژی زم د خدای تعالی خپل زور و دی ته وشو یز خلاص سومه زه چې کور ته رانم په دې صفه زما سره ناس زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیری سومه نه یری زه ډیر نږدې سم دیونه پېژندلم ما چې ژغو کې د چې کړې کوم لیدل چې اولادونه میګرنه ناجوړ سوي دی حالت یې سره کړ
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com له درې نیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه خو هلته هم غلې نه وناسته جنو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل
زما اول مکتبونه دي اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ راتلونکي کال کې جوړ کړی دی اول مکتب دي چې ما جوړ کړی در کوم دی انجونو په پېښور کې بیا مې ملالۍ لیسه جوړه کړه چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالۍګانې تربیه کړې وې پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنري ته چې تا خلاف اسلام کار کړی دی ما څه اسلام خلاف تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دی تا ویل دي چې دغه دی وبې وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه تر لاس لاندې وایي ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي د اجي راته چې ته کار چې خلاف اسلام دی بیا نو هغه چې زه تعبیر سم برام استرالیا ته همیشه د خپل وطن سره وم همیشه کنفرانس و ته لی ورمه مکتب جوړ کړ رادیو می جوړ کړ پاستالیا غربي کې مؤسس ایم افغانان د ایتادی پاستالیا کې د پرت په شهر کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه هغه راکړه
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي خودی مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغه سختو شرایطو کې خون کیوه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه زراغلم یم داد امید مکتب می افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې میغه مکتب جوړ کړی دی هغه وخت هم شیز وزارتو ته نسوه اطلاع د دفترو ته حتی ما چادریم نکول ما شاگردان گرد الکوان و خو اینجون ته په کورو کې کتابونه ورکول باز اینجون سرونه خیلی بچگانا کالی اغوستی و چې مکتب درسی بیا میو کتابخانه کې جوړ کړی و افسونه د افغانستان د پخوا هغه باد دی هغه بل خواته هغه افسونه و چې وطن څنګه وران سوی و بیا چارپور کړی و چې دی داس اکسون راوړی دی او ځکه یو ورځ کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه وای تا داس یو اتاق مالو ما جوړ کړی دی ما دا اکسون ګوره داس تا دا تاریخ او اجسام مملکت داس یو خور غریب مملکت نه و داس آباد و داس فرهنگ مند و دا او دا چې چا خراب کړی دی دا دشمن دی و پیژنه دی یو ساعت کتابونه وکړه ما خه ماته راوړه ول داس کیږي چې موږ هم راس پفته کې یو ورځ مشتم یو څه داس راکې بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي هلته به دوی د کتابونه وایله
میرمن کاکر د طالبانو له دورې وروسته مختلف دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې معینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه. څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه. په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې معینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د زرافي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رایې راکړې دي، اروپا مکتبو رایې ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زر شبابا راکړې دي. دا چې چې د جاپان پاچا را کړی دا هم یو پروګرام و چې موږ هلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوې وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست او دا هم مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا یو سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی وي ایوارد. بلې، دا هم یو ایوارد چې د افغانستان د ملي غورزنګ تعریف څخه ما ترق رسولی دی. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه